څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران، مختوری شی چاري. تمه ده چې د افغانستان د سولې پلاوی راتلونکې اونۍ قطر ته لاړ شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په کندهار کې په دوو چاودنو کې دیارلس ملکیان وژل سوي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک صلاح سو. په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې شل کسان مړه سوي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د دوو ماینونو په چاودنو کې دیارلس ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې یوه چاودنه نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ په لوی کاریز سیمه کې سوي.
د انتظار له کبله په ډاکسن موټر کې ناست دولس کسه ملکي سپرلۍ ټول شهیدان شوي دي. متاسفانه باید ووایو چې د چاودنې د شدت له کبله جسدونه د پیژندلو وړ نه دي.
د کندهار د والي ویان زیاتوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ په همدې سیمه کې نن غرمه د ملکیانو پر یوه مازدا ډوله موټر هم بله چاودنه سوي چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. که څه هم د والي ویان وایي چې دغه ماینونه په سیمه کې د وسلولو طالبانو لخوا شخ کړای سوي وو، خو طالبانو د دېغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک صلاح سو. په تاشکند کې پر موافقه نن د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د یو دولتي هیات په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنۍ ته ویل چې په دې سفر کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم موافقه کیږي.
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د تجارت، ترانسپورت، پانګه اچونې او د برق د انتقال زمینې مساعدول او قراردادونو لاسلیک کول دي د ازبکستان له لوري سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې افغانستان او ازبکستان به افغانستان ته د لسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیږد موافقه وکړي. تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي چې ازبکستان به افغانستان ته په ارزانه بیه برېښنا ورکوي. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچۍ ښار کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه شل کسان مړه سوي. دغو چارواکو نن جمعه وویل چې په کراچۍ کې له 15 ورځو راهیسې اورښتونه روان دي. په ځینو سیمو کې تر 30 سانتي مترو باران ورېدلی چې د 15 میلیونو وګړو دغه ښار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کراچۍ د یوې استوګنې سیمې ته څیرمه یوازې په یوه پیښه کې 8 کسان د یوه دیوال د نړېدو له کبله مړه سوي دي. د پاکستان په ځینو سیمو کې له جولای میاشتې تر نیولې تر سپتمبر میاشتې پورې هر کال د پشه کال بارونونه کیږي چې د سختو سیلابونو سبب کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې پر روغتیایي دلایلو یې له خپلې دندې د لرې کېدو پریکړه وکړه. شینزو آبی نن په یوه کنفرانس کې د دې اعلان پر مهال د جاپان له خلکو بخښنه وغوښته چې نسی کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ یوسي.
د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزې ته مې اړتیا درلوده، که څه هم په ډېر ښه روغتیایي وضعیت کې نه وم، خو بیا هم مجبور وم چې د لویو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه وکړم.
د شینزو آبی د استعفا خبر د جاپان مالی مارکیټونه اغیزمن کړي. دغه بازارونه له مخکې هم د کورونا وایرس له کبله له بېساري رکود سره مخامخ وو. اوس به بېلابېل ګوندونه په راروانو دریو اونیو کې د صدارت څوکۍ د خپلولو لپاره سیالي کوي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې پر بیلاروس د بندیزونو پر ارزونه غونډه وکړي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د اتریش په پلازمینه ویانا کې دې ته ورته غونډې کوربه دی. دغه دوی غونډې نن جمعه داسې وخت کېده چې اروپایي ټولنې له 1500 تر شلو پورې کسانو په بیلاروس کې په ټاکنو کې د درغلیو او د مظاهراتو د ځپلو په تور پر بندیزونو موافقه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې پر بیلاروس بندیزونه نور هم زیات سي. ځینو اروپایي چارواکو غوښتنه کړې چې د بندیزونو په دغه لیست کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نوم هم ورزیات سي. د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې له مخې لوکاشینکو د پرله پسې شپږمې دورې لپاره ګټونکی اعلان سوی، په دغه هیواد کې مظاهرې روانې دي. مخالفان بیا د ولسمشرۍ بله کاندیدا او د لوکاشینکو مخالفه سویتلانا سیخانوفسکایا د دغو ټاکنو ګټونکې بولي، خو الکساندر لوکاشینکو ویلي چې له واک څخه به لرې نسي. او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لینول میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلارني ټاټوبي ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیرې سهشنبه اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. میسي چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تروسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوي یو غړی راتلونکې اونۍ قطر ته د سولې د خبرو لپاره د خپل سفر خبر ورکوي. طالبان بیا وایي چې تر څو یې پاتې زندانیان نه بیا آزاد شوي خبرې نه کوي. د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان بیا وایي چې ستونزه بله ده او هغه په هوارېدو ده.
د دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنارتو ولسوالۍ لارې طالبانو بندې کړي او استوګنې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي.
د اختر اخواته له موږ یوه ډبه غوړي په 300 روپۍ و د چنکې 300.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د کوکنارو پر ځای د باغونو کارته مخه کړي.
دا خو د خیر چې سمڅه تقریبا کومه مبالغه نه وي تلک افغاني دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو تنزل.
د راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه لا هم افغان حکومت او طالبان جلا نظرونه لري. په کابل کې د حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وای راتلونکو اونۍ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر ته بیا کړي، خو طالبان وای تر څو چې لسپارل لس سره سم د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نه بي بشپړه شوي د خبرو اترو پیل ته چمتو نه دي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس هم راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل ډاډ ورکړی و. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
د عبدالله عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته په کابل کې یو ځلې بیا راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار وشو. د افغان حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وایي راتلونکې اونۍ د دې خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر چمتووالی نیولی. دا خبره د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وکړه.
کوم معلومات چې موږ لرو تمه ده د سولې بین الافغاني خبرې اترې راتلونکې اونۍ پیل شي،
خو طالبان لا هم ټینګار کوي چې څو یې پاتې بندیان نوي خوشي شوي د سولې د خبرو د پایل پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاسته ولي غږیز پیغام کې ویل
واقعیتي است کې تا پروسه رهایی زندانیا تکمیل نشو.
واقعیت دا دی چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړ نه شي خبرې اترې نه پیلېږي، ځکه د خبرو اترو د پایل شرط د سپارل شوي لیست لمخې د زندانیانو خوشی کول وو. کله چې د بندیانو خوشی کېدل بشپړ شول موږ په هماغې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته ژمن یو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم د پنجشنبه په ورځ وویل د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به راتلونکې اونۍ بشپړه شي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې له انستیټیوټ سره په مرکه کې کړې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل نسبي ډاډ ورکړ. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره پرمختګونه شوي دي.
امیدوار هستیم مشکلاتی که سر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی پیدا شده بزرگترین فرصت حل شوه.
هیله من یو هغه ستونزې به ژر هواری سي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په لاره کې رامنځته سوي دي. په دې برخه کې پرمختګونه سوي او بحثونه دوام لري. پرون د مصالحې عالي شورا رئیس هم نسبي ډاډ څرګند کړ چې راتلونکې اونۍ به خبرې پیلېږي. موږ هم له طالبانو او هم له حکومت غواړو چې د خبرو اترو د پیل د زمینی برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
موثرتر انجام بده تا مذاکرات آغاز شوه.
لبلی خوا مولوی قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و ازادي راډیو ته وویل کچېرې د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دی اونۍ کې بشپړه شي راتلونکې اونۍ خبرې پیلېدای شي.
دا په هغه صورت کې چې پاتې بندیان د طالبانو خلاصي کاغه په دې هفته کې خلاصي نو کېدلی شي د ډاکټر صاحب عبدالله خبره صداقت پیدا کړي
څو اونۍ مخکې مشورتي لوی جرګې ولسمشر غني ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو هغه 400 خطرناک طالب بندیان دي خوشې کړي چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کړې وه. ورپسې ولسمشر د دې بندیانو د خوشې کولو فرمان لاسلیک کړ، خو تر اوسه یوازې 80 تنه خوشې شوي او نور لا هم د حکومت زندانونو کې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د دې ځنډ لامل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر زندانیانو نه خوشې کېدل یاد کړی وو. همدارنګه په دې ډله کې د یو شمېر بندیانو د خوشې کېدو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو هم دا بهیر پیچلی کړی.
د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم هیله مند دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. پښتنه مې ترې وکړه چې طالبان خو ویلي دي چې دوی تر هغو دا خبرې نه کوي چې زندانیان ټول خوشې نه شي. ښاغلی ځلاند په ځواب کې وویل،
نظر په شرایطو، نظر په کارایونو، که تاسو وګورئ د طالبانو لوري هم په رسمي هیئت اعلان شو د دې دپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا، ولې نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې د برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښېني، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سرنګ کړې ده چې نږدې یعنی ورځ نیمه کې هغوی هم هغه زندانیان آزادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پورې ده؟ پخوا هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنې د طالبانو لخوا شوي وي او ځینې ژمنې د حکومت لخوا شوي وي، خو بیا دواړو عمل نه و پکړ.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنې شوي دي، همیشه یې تعهد پکړ دی، همیشه یې په خپل خبرو باندې هغوی ولایت پاتې شوی دي. تاسو وګورئ د 15,000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډیر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه وو، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب، یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خنډ سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی دله منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم 80 زندانیان آزاد شول، ولې بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی وو، او د افغان سرتیرو کم ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وو هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضر به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخه لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې. ولې طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
د سولې د چارو د وزارت له سلاکار طاهر ځلاند څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د روزګان د چنارتو ولسوالي چې د طالبانو لخوا یو ډول محاصره شوې ده، یعنی لارې پرې بندې شوې دي، هلته خوراکي مواد ډېر کم شوي دي او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د روزګان د چنارتو ولسوالي لارې طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا 30 کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د چنارتو اوسیدونکو له حکومت غواړي چې لارې په پرانیستو کې مرسته ورسره وکړي. د ولایت چارواکي د حواله لارې چارج چنارتو ولسوالۍ ته د څه مرستو د رسولو خبر ورکوي. په دې اړه نور حال لترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې
څکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه له سیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره سوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ پلي په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار رارسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخکې دونې سره مریضان دي. اکثره دغه داسې شوي دي چې راوښتله پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو وخت داسې لا پېښه شوله چې یوه عجزه باندې په یو کور کې مین دغه پټاو سو بخار پټاو سو دا بخار د عجزې خوش کړې وې. دا داسې په پټو کې خلکو راخیستې وې لای بېرته وګرځولې هغو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي یا دغه باندې پر کښنی باندې مرسته ولې یاره تقریبا دغه ولس اترس کوس به ژوند لاس ورکړي. په دغه دغه باندې زنانه او مردانه د لوږې سره ډېر مخامخ دي. دغه سره
زموږ پر ولسوالۍ باندې طالبان وسلوادو طالبانو لار تړلې ده. موږ سره دونه ظلم کېږي چې زموږ کښنیان موږ ماشومان موږ عجزې د لوږې د لاسه ژوند ورکړی دی. زموږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته له موږ یوه ډبه غوړي په 1300 روپۍ وه د کښنکۍ درې لټره دولت سه چې موږ ته یا موږ راوباسي یا موږ ته د لارې لکه.
د چنارتو ولسوالۍ دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو ورباندې ځکه لاره تړلې چې د دوی په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ولې ژوند کوي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی چې تر هغو به لاره خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ورکړه سوي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشتوالي له امله د خلکو او ښځو مړه کېده تاییدوي خو وایي کره شمېر په لاس کې نه لري.
مشکلات ته موږ په خپلو خولو کښې غږ ورور اریانه چې څه تم وکړو حکومت سره د بشر د حقوقو د یونامات سره مو د اوازونه رسولي په هر قسم څه په بازار کښې مو د خپل اعتبار له مخې خریداري وکړې مسلمان ولس ته مو څه نا څه ورسول هغه پروازونه داسې ډوګلندې چې تر اوسه هغه موږ ته نه دي رسولي کامل. دلته د اردو پرسونل پروت دی پرون 15 کسه دي 200 کیلو شانې ورته راوړي دي. دا زموږ دغه راز دي ولې په دې مجبور مکلف دي خو زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع سره
ولسوال وایي وسلوال طالبان تل ملکی خلک د سپار په توګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیري تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو وایي هیڅکله به په دې پلان کې بریالي نه سي. نوموړي وایي که مرکزي اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده تاییدوي. کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې یاد لاره یې د ځینو مسایلو له امله تړلې او ویلي دي چې یاد لاره به د تل لپاره تړلې وي خو نوموړي یې لاملونه نه دي په ګوته کړي چې ولې یاد لاره تړلې ده. د بشري حقونو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي. په اروزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي. د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړې. د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
وژل شوي دي یا شهیدان شوي دي. نو موږ فقط وتوانېدلی وو چې شپږ تنه مواد خوراکي توکي د هوا د لارې د جاري ولسوالۍ ولسونو لپاره انتقال کړو. نو اعلان کې نور هم لرو انشاءالله او کوښښ مو دا دی چې وسلوالو مخالفینو سره په یو د قومي مخورو سپین ږیرو د لارې وتوانېږو چې تر څو کملار چې دوی بند کړی د چینار ټول سوالي ورسره پر مخ د خلاص
د چینار ټول سوالي ترڅنګ د ورزګان د ټول سوالي لاري لکیرو څلورو کلون رئیس وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې او افغان توزیان اکمالات د حواله لاري ورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چینارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده.
د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست ته د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د څه باندې 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت روغتیایي وسایل ورکړل. په دې وسایلو او توکو کې چې د پنجشنبې په ورځ وسپارل شول، له لمریزې برېښنا څخه کاریدونکي یخچالونه، د اکسیجن جوړونکي ماشینونه، د لاس مینځلو صابون او د ماشومانو کیټونه شامل دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو شمېر طبي توکو مرسته وشوه. د پکتیکا د چارواکو په وینا په ورکړل شوي طبي وسایلو کې 12 د لمریزې برېښنا یخچالونه، لس د اکسیجن د جوړولو ماشینونه، د لاس مینځلو صابونونه او د ماشومانو کیټونه شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د یونیسف څخه د یادو وسایلو او توکو د ترلاسه کولو په ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل، په دې سره به هغه ستونزې چې مخکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې موجودې وي څه ناڅه حل شي.
مخکې موږ به نورو د مثلا د سیسي څخه یا د بیسي څخه پرایي روغتیایي مرکزونو ته روزانه شکل باندې زموږ واکسیناتور به هغلته تلل. نو اوس به زموږ په هر روغتیایي مرکز کې دغه یخچالونه شتون ولري، دا مشکل به چې کوم موږ په دغه برخه کې درلود هغه برابر شي. او کوم صابون چې و هغه به په فامیلونو باندې توضیح کړي، دا ډېر ښه صابون دی تر څو چې وکولای شي چې موږ هر کور دې ته وادار کړو چې د خپل لاسونه پریمینځي او د ساري ناروغیو د کنټرول مراقبت کړي. د خبر خوښ
د پکتیکا چارواکو د یونیسف ادارې دا اقدام مستایل او د خلکو لپاره د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړ. د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه اورګونی د عامې روغتیا ریاست غوښتنه وکړه چې مرسته شوي طبي توکي د اړتیا پر بنسټ روغتیایي مرکزونو ته ورکړي او ساتنې ته جدي پاملرنه ولري.
خوشبختانه د یونیسف د ادارې له طریقه موږ ته د اکسیجن د تولید کوونکو لس ماشینونه همدارنګه تاسو ګوري دغه فریجونه دي او نور وسایل دي. ټول ټال قیمت یې 6.5 میلیونه 15 لک 100 زره دي. او د سیاحت عامې د ریاست نه غوښتنه دا ده چې دغه مواد چې تاسو ته په نصف اداره درکړی ده نو د لپاره یې درکړی چې ولسونه ورنه ګټه واخلي، دغه وسایل توزیع کړي شپخانو باندې تر څو موږ تاسو وطنوال ترې ګټه واخلي.
مسؤولین وایي له دې مخکې د روغتیا وزارت هم د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست ته د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت یوه اندازه طبي توکي ورکړي ول. پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک روغتیایي اسانتیاوو ته کم لاسرسی لري. په پکتیکا کې د معالج و خزینه ډاکترو زیات کمښت د روغتیا د برخی له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورست
هسته ایمون رو تصدیق کردیم. رفراندوم شورست هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بلل دی. ترامپ پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري وکړي. ولسمشر ترامپ د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیالي جو بایدن د دیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدل دی. صفی الله څنګه راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او دیموکرات ګوند کلک نیوکه وکړه. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او دیموکرات ګوند کین اړخي افراطیان دي چې د خبره امریکایي هیلي ګواخي.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow
دا ټاکنې به پریکړه وکړي چې موږ د امریکایي ژوند باندې دفاع کوو یا افراطی خوځښت پرېږدو چې په بشپړ توګه یې سره وویشي او لمنځه یوسي. دا څه به ونیسي د دیموکراتانو په ملي کانګره کې جو بایدن او د هغه ګوند په مکرر ډول پر امریکا د یوې توکمیزې اقتصادي او ټولنیزې بې عدالتۍ د مځکې په تور ګزارونه وکړل.
ترامپ زیاته کړه د ادارې څلور کاله د هغو زیانونو په جبر مشران تیر کړل چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر رسولی وو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدغه راز وویل، ټول هغه څه په خطر کې دي چې د ده په ادارې کې ترلاسه شوي. هغه تور ولګاو ډیموکراتان امریکا ته د یوه تر ټولو آزاده دقیقه او استثنایي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوند کاندیدان هر وار پر یو بل سخت لفظي ګزارونه کوي، خو دا ځل د کمپاینونو له پایله کاندیدانو یو بل سخت ټکولي. د جمهوري غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید او کمالا هارس یې مرستیاله شوه. ټرمپ د توکم پالنې او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړو لانجو ته په اشاره وویل چې جو بایدن به یوازې پر افریقایي امریکایانو د پولیسو د ډزو په واسطه توکمیزې شخړې لا پسې زیاتې کړي. جو بایدن د ټرمپ تر پرونیو څرګندونو وروسته په خپل ټوټر باندې هغه ته ځواب ولیکه. بایدن ولیکل، د تاوتریخوالي هر یو مثال چې ټرمپ یادوي په خپله د ټرمپ تر نظر او رهبرۍ لاندې او د هغه په ولسمشرۍ دوره کې شوي دي. بایدن چې د ډیموکراتانو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، په خپلو لومړنیو کمپاینی غونډو کې په تېره بیا د کاندیداتورۍ د منلو په بیانیه کې وویل، که بریالی شي د دیکتاتورانو سپکوونکې ورځې به پای ته ورسوي. بایدن د پولیسو لخوا د تورپوستي جورج فلوید تر وژل کېدو وروسته د توکم پالنې پر ضد اعتراضونو ته په اشاره وویل، دا به ټول امریکا سره متحده کړي. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په درېمه ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
هندستان ولایت مرکز تارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. هندستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده، هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتې ده، هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیه احترام
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چې هر ته هر دولت تر ډیره حده پورې مرسته وکړي، ځکه چې دا هغو ټول شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپل لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوار ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره حده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راشي، ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید دغه اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راوځي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دې هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وخت لا ایستلی شان الله هم باید چې ایستلي، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه رانشي. مګر اما دا چې وخت بیا راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خراب کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت هېر تر هېره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ل چلورهیم بجو وروسته د اسدیا و اوریدون کې پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنن کرهاره لیکي، د معرف وزارت باید له اول څخه تر نهم ټولګي پورې د ښوونځیو د پیل لپاره هم تصمیم ونیسي ترڅو یې تعلیمي بهیر نور ټکنی نشي. نبی الله زابلی له ارغنداب لیکي، د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، هیله ده چې دولت توجه ورته وکړي. وحدت الله له اسداباد لیکي، د کونړ له نوي والي څخه هیله کوم چې د مناګي د بند برېښنا کو ژر تر ژره افتتاح کړي. ولی جان له غزنی لیکي، له حکومت غواړم چې ژر تر ژره پاتې طالب بندیان خوشي کړي او د سولې خبرې پیل کړي. عبدالرحمن له کابل لیکي، طالبان باید د سولې خبرې له حکومت سره وکړي او اوربند ته غاړه کېږدي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، حکومت د ملي دسترخوان مرستې په سم ډول مدیریت کړي سو حق حقدار ته ورسیږي. بشیر حبیبزای لازر ولسوالی لیکي حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان له بنده آزاد کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې د ماینونو د دوو چاودنو په نتیجه کې د ملکیانو وژنه وغندله. د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دغو چاودنو کې دیارلس ملکیان وژل سوي دي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په تاشکند کې پر موافقه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث سوی دی. حنیف اتمر د یو دولتي هیئت په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د افغانستان علي رتبه چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو سو کسانو د موندنې عملیات روان دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ارقامو له مخې په دغو سیلابونو کې 1,045 کسان مړه شوي دي. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچي ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. دغو چارواکو نن وویل چې په کراچي کې له 5 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. د اوکراین حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره د بهرانیانو د تګ راتګ پر مخ خپلې پولې سر له سبا تړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې په روغتیایي دلایلو له خپلې دندې د لرې کېدو پرېکړه یې کړې ده. شینزو آبی نن یوه کنفرانس ته د دې اعلان پر مهال د خپلو خلکو څخه بخښنه وغوښته چې نسي کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. او په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې پر بیلاروس د بندیزونو پر ارزونه غور وکړي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اتریش په پلازمینه ویانا کې دې ته ورته د غونډې کوربه دی.
وړاندې په دې خپرونه کې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ شبي پیغامونه خپرو. خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، اوس پکې بزګرانو د باغونو کارته مخه کړې ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تایی نادلي ته تللی.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یو شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا ساج کال په خپل تازه کرنسی او باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلور دیوالونو په منځ کې د پیازو په و کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپلو نوو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا که وینې مبالغه نه وي وه تلک افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخی کمی وسی نو 15 لک افغانی او په تاریخ 15 لک افغانی څوک نس جوړواله. هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس. مګم باغ شه د غلری شاین دالری او د څو کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کش مکش د دې ودیت خې بیغمه شو پیسې جوړ انشاءالله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کیږي خپلې لتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي. خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی وو ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل بس تهدیدونه موجود وه په یوه نامه او بل نامه. یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي بله ورځ یو بل داسې نابله د کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی. د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبومه. انجنیران د کرهنې د ریاست ته راځي کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی دا غیر بد کار دی دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره لدی چې ځین کروندګر وایي د نادری ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی نوکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دی. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت رالویدلی دی او یوه کیلو یې د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مستخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړاو خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کې مو مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډومو، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم، د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر او زوله پر خوټو باندې پیسې اخلي. سرایونه کې تاچي و ارته لري د ښاروالۍ اسناد ارته لري. باران یا باد یې ځای ونړي وزي پیسې پر اخلي. موږ د کومندان امنیا صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوو دا ترکیب پلیز ډېر ستړي ډېر ستړي د هرې خواځو ستړي د جنګو د هرې خواځو ستړي دلته جنډینو ستړي وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شنګول د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او غوښتنه د غزات نهاد زموږ څومره ګوندي ومالي چې موږ سره چې پاکستان د ایران ته بیرته زموږ تګ راتګ ډېر زیات دی. پاکستان ته خو بیا اندازې ډېر تګ راتګ دي. پاکستان ته هم زموږ دا درخواست دی، افغانستان ته زموږ دغه پاسپورټونه چې بند دي یا پاسپورټونه خلاص دي خو ویزې بندې دي. تګ راتګ زمونږ بندې زمونږ دواړو خو حکومتونو د دا درخواست دا پیشنهاد دی چې دغه لارې مونږ بلند کړو، دغه لارې مونږ خلاصې کړي. دا ځکه چې زمونږ تګ راتګ زړه غواړي، مونږ نه شو تلی راتلی، 15 ورځې ژوند دی.
الو سلام علیکم ازادی رادیو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړي دي او ټولې پخیم ځکې لندې کړي تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ یا پاملرنه ورته وکړئ وسلام
ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت فزیکي په ولسوالۍ کې دغه مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي دا د پایله کې
دادی ریڈیو سے یہ جہان مننا کو دہل مند ولایت سے خبر کو درد نظامی سیزن ہوا کو کھک باندھے درد ہیل مند خلق رو رہا نظامی سیزن ہوا خلب سے ورکول کی واسطہ لڑے یا جگہ لڑے ہاں خلب سے ورکول کی ہاں خلب سے نہ ورکول کی گئی بے واسطے یا جگہ هغه بې وزه بې اولاد خلک ته نه رسېږي هغه کوکو کله نه رسېږي هغه خلکو ته رسېږي چې دوی قدرتمنې یو واسطه ولري یا یو 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 دغه کې ولاړ دي هغه کولی شي هغه هغه کوکو رسېږي او بې وزه خلکو ته هغه کوکو نه رسېږي د خپل حق نه ورسېږي نمرې خو له په هغه لارې لکه چې راکېسه یو مرسته کومک خو هغه خو په هغه لارې علاقه موږ د دې سر زموږ سره دغه هیله ده چې دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بې والده بې اولاد خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د کندهار ولایت سمې اړیکه درسره نیولې ده په 1908 کې د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تذکیرو باندې ول کېدل نو دغه ماشا تر اوسه پورې نه دي راکول شوي. دا د بستا یو نیم کال اوسو کال یو څه بالا اوسو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشا تر کوي نه را کوي اوس موږ رال د چا سره شو دي خبر ته نه شوم ته ورغلي هغه عسکر په دروازه کې ولاړ دي پرېږدي موږ نه په څوک نشته څنګه شوم تړل شوي دي انتخابات کوم کمیشن چې دلې په کندهار شهر کې د معلومات مو کړی دي نو هغه وایي د څوک مسته بیا په ځبان کې کاڅونه نه جوړ تر دروازه پر زموږ ما شاک نه دي معلوم وروره.
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جرید ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د دیوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په کوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بېنډۍ بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي او خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت نهیه تک پیغام رسوم. موږ مسلم لارې موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار په مربوطه ده چې موږ پنځه زره ا موږ غږ د کندهار تر واک پر ورته دا کومه لار دې نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه چې په ولاره کې کوم د هلمند ولایت د نظرلی ولسوالۍ د زرغون کلی د سیمې څخه زنګ وهلی دی پیغام د تپریر دم په زرغون کلی کې وروره چانه دا غزما پیغام دي تر مسلمانو پر وروره کې چې وروره چانه دا چې غلاوی شروع دي چې تړي ونی کړه کور راوتای په عامې لوکتل درولې د خلکو ته خشانه خینوز ما دا پیغام دی چې به تر مسلمانو پر لا خبر ورکو وسی چې په دا منطقي کې زه غلو مخونی سي. والسلام.
سلامونه میکی لسنگر تلی مد ازادی را دو طولو کارکون کو ریدون تو انکو تا سلامونه ویم پس دا سلام دا او افغان پا توگا دا وطن پا توگا ما دا پیغام ده چې د ډیورن کرښه باندې پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې راځي د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نن دا خواهش دی دغه د یو افغان په توګه د یو اتل په توګه وایم چې د دغې مخه ونیول چې دغه زما پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سلامونه نیکی له احترامات عقل خان شریکین د ننګرهار ولایت نه بسامات. ما دغه پیغام لور کور چارواکو ته ورسوي. روټان نو خو در باندې کاږي چې ستاندر کې درو سبا د کارخانې په ټاپو لري چې اوبو ته ډیورن کارخانې دې راپوښه شو ورنه نور مو چې څنګه ترانې دې شي دې دغه پیغام نو لور کور چارواکو ته ده چې زر تر زر د امادي اقدامو کې وړي امادي جامع دې ته وروهي.
زادل محمد لکه نهار ولایت د جړیول سوالی د چشاخه د کلیس خا پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل ده دي د کرنهار معرف باید مست په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې ځین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه پرمایان ابوغدی نیکلا نادی هیڅ مکتب نشته. باید مست مکتبونه جوړ شي. مونږ مشکل ده دي. بیا و سلام به احترام د زادل رجو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو کارکن کا اور دن کا سلام نو ام بعد سلام اور روز مدہ مشکل دی کہ ما دی ہمن ویلا د ندالی ول صالح ساڑی تے نیول دا اور ور دن تا کلا وی کی جے دا حکومت پنرن نے ورتا کہ اور دا دو غلو مخنے نشی کلا دا اور چ دازما پیغام تر مصیبن پر ور سو وز ما کا تر پر چار وقت پر ور سو چور دا مغ مشکل رہ حال کہ دا خدای فرمان.
سلام وحیم باد سلام ازما پیغام دادی ازلی راڈو تا چی کندهار کی دغلی د سوز سره فزور کول او تاوتری خوانی سره د حوزو همکاری دي. همکاری نستا اوزی د ترنوالی د موسمی پر ایس همکاری نکی او آغا کسان چی اوزی تا دغلی کم اصنا د ترنوالی یا د انسان موسمی اصنا کے رقص تھی سنوالی کے غرب بھی نو آگے باوجے میری نے پوڑان جی ہت اقدام نہ کری.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه ته په درنه سترګو کتلې
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
بلی السلام علیکم. احمد چما د زبل لاله څخه دا پیغام ورته پیژنم. زه د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا غوښتنه او هیله لرم چې ژر تر ژره پورې پوهنتونونه مکتبونه او د هیواد ټولې تحصیلي او تعلیمي ادارې د خلکو او شاګردانو پر مخ باندې پرانیزي. د کرونا چیرې نو بیا په دې باندې حمله کوو کېږي چې څو محدود پوهنتونونه او مکتبونه تولیدي او ښارونه خلاص وي او که نه نو باید ژر تر ژره دا خلاص وي ځکه چې کال ټول دغسې تېر شو او خلک له زده کړو څخه وروسته شاته پاتې شول. مننه.
ازادې راډیو کارکوونکو اورېدونکو ترې زما سلامونه احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت حاضرې ولسوالۍ نه تماس کوم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت حاضرې په ولسوالۍ کې چې کوم د کورونا ویروس او کوم ستونزه وه یا هغه په اړه چې موږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو ورځ تقریبا د درې څلور ورځې پر ودا او د نور خلکو کړی دي او موږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او سیتامو راتایید کړي ټول ورګانونه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې واشه ترې راځه ډیر تواخل موږ سره دومره په هوا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د یادرې ولسوالۍ دغه کرونا حکومت یې رسې شوی دا حکومت اسناد منګرا وړي ټول ورګانو تکمیل کړي دي هغه پښتنه راته وي کې والسلام.
سلام علیکم قاری احمد هم له هرات څخه خبر کوم. دغه ورور زده مون درسي فزده مون پردا د بیت المال باندې سي ورور دغه د باغس سلسله سي دی دا د پښتو درختی دا یو سرمایه ده یو ملي سرمایه ده د افغانستان ورور دا مالدار پکې پراته دي په ژمي او په مني درد درخې په ژمي آري او صبرانې ورته کشپېړې دي زیاتي او متوي او دا لنګې درخې ورور سوځي په مني هم پسې دی وي نور خلک ته نه ورکې زور واکې خلک دي پکې پراته دي ورور دا خو د دولت څخه غواړو چې دا په سلګ اخلاص کې دا ملي سرمایه او دا چې اخلاص چې دغه مالدار په ژمي په کومنې نه ځنباري دي پکې پراته دي دا غوي دغه زه کوم څه خبره په سلګ نه 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 جواب شي خاصه د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي د وکړه د دولت دا یو سړي سپایت د دولت ورور شي چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی هیڅ با خاص نه است نوم د دولت نه سوم په سلګ ورور غر د زور واکه خلک جار سره سلام لري مصاله د با ورور درخت دی واره کوي اخلاص یې د په سلګ اخلاص دا غزما پیغام نشر کې.
السلام علیکم سهیل احمد جان د هلمند ولایت نه ما پیغام دا غوښتل چې د هلمند ترڅین باندې کوم ټول ډیر وخت یې دا نه بودجم نه زړه دا خو بیا هم د خپل کار نه شروع کړي ولې نه شروع کړي په څه خاطر نه شروع کړي نو څنګه هم دا غوښتل چې دا مشکل را ته حل شي لاندې نار موږ د دلته اوس موږ پر لیر لار باندې راځي نه نه دا دې راغلی
ڈاکٹر صاحب عبداللہ جمہور ڈاکٹر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا دا افغانستان خلق پیاران کی ایرانیانو غر کړه په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجه او حکومت وايي چې غیر قانوني سفرونه جنه کوي د غوښتنو سره جنه دي نو بدیل لار کوم ده محترم صاحبان استاد څخه دا سوال کوم یو بدیل لار تاسو ګریه سره کلیه دا چې راوښه چې دا بدیل لار مو ځای سره ده بار دي افغانان دل تخپل کار خپل مسؤلیت دي نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې صدا چې مالني دي محترم دي و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرته ده کوم ارزښت نه لري خپل توقي و تاسو ته ارزښت لري ډیر دا څو خبره ده ډیر د شرم خبره ده او تاسو صدا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمينه برابر کړئ کنه خلک به خپل سر راغلي دي چې اخر درجه ته باره صبر او چې د خلکو ختمه ده طالبان تاسو یو خدای راولي کوم برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ما غره مختصي وکړو تاسو را مختصي پر چوکي نه اچاس او ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غنی صاحب تاسو ته تر اوسه دا څنګه شپږ میاشتې چې ګرانه سره مالمي دي مبارک به داخله تر کوم صبر کې تر کوم بال کلا کې ساری احمد هم به راځي
سلام علیکم جوړی خیرات یا څه پر دې خدای پاز له دارې کوم بور له اور باندې را په راوړک ته سیمه کې په بور باندې کړی دا موټر ټول کوم راون زموږ دا نه ټول دا چې واچا ټول ودی خدای په امون.
السلام علیکم زه عبد الله دی ورغون دی ولسوالۍ د فلکل ولایت نه خبرې کوم انتن پوهی چې د دې لپاره چې خلک سره یې آرام وي خلک سیم کارتونه خلی امید وي د سلام شبکه اول وصفو کې لږ کیفیت شو اوس بې کیفیت خراب دی تمامه ورځ سقوط وي نو خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي او دا دولتي وه هم دولت ګټه وه هم ملت دپاره ګټه وه خلک به ډېر امید شي اوس بېخي سقوط کړی دی انجینر راشي خپل پیسې واخلي بس پوه نس کي لاړ شي کنټرول نشته پوښتنه نشته هېڅ شی نشته دا د سلام شبکه بېخي سقوط په ارګون کې کار نه کوي زه امید لرم د تاسو په وسیله باندې د خبر ورکړي مخابراته چې دا ولې سقوط کړی دی دومره خلکو کارتونه اخیستي ټول شکایت کوي ټول مې کرا دي ټول خپه دي 200 متره لار نه بس دا اوس خبرې کوم د افغان مسم د تلیفون دی بل چې نه خبرې کوم هغه سقوط دی په درې بجې مازدیګر چې شي سقوط شي اوس نه بجې دي تر اوسه پورې سلام نشته ما دا تکرار عرض کوم د خلکو د مشکلاتو لپاره د خلکو د ستګۍ لپاره تاسو لطفا دا کومک وکړئ وزارت مخابرات ته د سلام پوهی چې ارګون شیخانه په کلي کې شي دي ولې کار نه کوي ولې بېکاره دي ولې دولت توان کوي عواید یې نشته څه یې نشته تکرار تکرار دا عرض کوم چې دا مسله تاسو لطفا د خلکو په وارسي کوي او د خلکو عذر ومنئ خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم دلارام څخه تاسو سره خبره کوم په واسه دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي روسیه په ګریش کې ګمرک شو کړی دی غنم راته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی کندهار ته چې وږي خلک دې موږ غنم ورسوو اوس دې دلته غنم محصول یې بس وسلام
سلام پلانډي ټول سره مرزا خان مینافالم د کندهار ولایت ټنډور سوالي تاسو په تنا اسیم کندهار ولایت باغ کول یاندې د میوې ویني په سیمه کې دلته اورودي د تارو صاحب باندې دلته وغټ کول جوړ دی هو غدرو سان په اوس ډیر ਵਿਚار دي کار دې سره ਵਿਚار دي تر باور وته چې دا غټ مکران کیری دا خپل څه شوري نو ما د حکومت او د لوکور دا وخت مې دا غوښتنه ده چې دا خپل ورغوي ټول هیوادوال ډېر سربته کېږي چې ځکه دا ډېر غټ کول دي او ټول هریان ته دا مال نه دي چې دا الاسه ډېره خرابه ده هر یو دې څه شکایت کوي نو پر دې پله باندې په بار بار ځله دې سیم راوتل دي خو بد وختانه جوړ شوی نه دي نو زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه پوښتنه ده چې د کندهار ولایت ګند ولسوالۍ د میرویس مینی په سیمه کې د باغ ګل په پل کې د باغ ګل په سیمه کې پل دی چې پر رود اوښتې دي او دغه نه دي جوړ شوی نو هیله لرم چې لوړ باغ واوري
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې و هیله ده چې اړوندو مسولینو هم ستاسو ستونزې اوریدلې وي او د خبري لپاره پر لارو چار باندې غور وکړي ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم او مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم غواړم چې د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ټولو.